بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1404 هجری لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د زی قعده یا میانې د میاشتې له 28 او د 2025 میلادي کال د مې د میاشتې هم له 25 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د غزې لپاره د نړیوالو ملاتړونو سره سره د نسل وژنې د دوام په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا به هم ورځپاڼو ته د کتنې برخه واورې. ورپسې د رڼا سرچینې تورنوال لاندې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د شانې نزول په هکله یو پروګرام واورېدی شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم تلپاتې خوشبویي اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې ورسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران سپاه پاسداران دښمن ته له تصوره په وتلي جواب ورکولو ټینګار کړی دی. هندوستان افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو ورکړه پیل کړې او انتونیو ګوتریش وایي د غزې خلک تر ټولو وحشیانه شرایط او حالات تجربه کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د پرون شنبه په د خرمشهر د فتح د کلیزې په مناسبت ټینګار وکړ چې دوی د هر ډول دښمنانه اقدام په وړاندې په قاطع او پښیمانوونکي او له تصوره وتلي ځواب لپاره تیار او چمتو دي. سپاه پاسداران په یوه بیانیه کې ویلي شک نشته چې لکه څنګه چې د اسلامي ملاتړو او د ایران د ملت زامنو په تاریخي او الهام بخونکي بیت المقدس عملیاتو کې ناممکنه ممکن کړل او د صدام با اسی رژیم او د هغه نړیوال او سیمه ایز ملاتړی ناکام کړل. نو موړی ویلی په اوسنی حساس او تاریخی پړاو کې هم ایران او ایرانیان کولای شي په اقتصادي، کلتوري او امنیتی برخو کې د جهادي او انقلابی روحیې سره ناممکنه ممکن کړي او د هیواد د پرمختګ او عزت په لور د لوړو لاسته راوړنو لپاره لارا هواره کړي. د ایران او امریکې د خبرو اترو په اړه ایبری رسنیو ادعاوی کړی دي. د ایبرانی ژبې یوې رسنۍ لیکلي چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د ایران په خوره کې د یورانیمو د غنی کولو د بندولو په لړ کې له خپلې غوښتنې څخه تیر شي. د تسنیم خبری اجانس په لیکنه اسرائیل هیوم د شنبه په ماخام په یو رپورټ کې ویلي چې امریکې د یوې لنډمهاله موافقې د یوې برخې په توګه د ایران په وړاندې د ځینو بندیزونو د نرمولو په اړه غور شروع کړی. که څه هم امریکا د یورانیمو د غنی کولو د بندولو لپاره له خپلې غوښتنې لاس نه دی اخیستی، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دا ممکنه ده چې د هغه چوکاټ دننه یو ابتدائی موافقه ته ورسیږو چې لمخې ایران د دې ثابتولو لپاره ګامونه پورته کوي چې د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي او په بدل کې د امریکای حکومت د ایران په وړاندې ځنی اقدامات او بندیزونه ځنډوي. اسرائیل هیوم په دې رپورټ کې د یوې امریکایي ډیپلوماټیکې سرچینې په حواله ادعا کړې چې واشنگټن په روم کې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې د یورانیمو د غنی کولو د بندولو په اړه له ایران څخه د خپلې وروستۍ غوښتنې څخه نه دی شاته شوی، خو سره له دې سرچینې دا ومنله چې په داسې حال کې چې موږ دا مسأله یوه مرکزی او اساسي غوښتنه ګڼو، خو ورته مهال د نورو حل لارو په اړه هم فکر کوو. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبان ویلی چې د سالنګ لوی لارې د تعمیراتو د دوام لپاره بند کړی ده. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سالنګ لوی لارې د پاتې برخې د اساسي بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د سالنګونو لوی لارې د پاتې برخو د بیا رغونې چارو د پیل په برخه بخنه غواړم د پیل په موخه د دغه لارې اصلي مسیر د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. ښاغلی حقشنا زیاتوي چې مسافر وړونکي موټر کولی شي له چمتو شوې بدیلې فرعي لارې څخه تګ راتګ وکړي. حقشنا زیاته کړې بار وړونکو وسایلو ته به په نوبتي ډول د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د ټولګټو وزارت د یادې پروژې د بریالۍ بشپړېدو په موخه له ټولو څخه د زغم او همکارۍ غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې د سالنګ لوی لارې څو برخې تیر کال د ټولګټو وزارت له لوري په اساسي ډول بیا رغول شوي او اوس یې د زیاتې برخې کارونه د پاتې برخې کارونه پیل شوي دي. د سالنګ لوی لاره هغه ستراتیژیکه لاره ده چې کابل د تونل په ذریعه د هیواد له شمال سره نښلوي. هندوستان یو ځل بیا افغان وګړو ته د بیلابیلو ویزو ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې سوداګرو او هنرمندانو ته هم ویزې شاملې دي. د تاند خبری سایټ په لیکنه دا اعلان د هند حکومت یوې رسمي ویبپاڼې پرون خپور کړ. ویل دا اقدام له 5 کلونو وروسته شوی دی. هند د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه ودروله او خپلې کونسلګرۍ او سفارت یې بند کړل. سره له دې د هند حکومت تر اوسه افغانانو ته د ویزو د بیا پیل په اړه رسمي اعلان نه دی کړی. خو د حکومت یوې سرچینې د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د افغانانو لپاره د یوې آنلاین ویزې ماډیول فعال شوی دی. د انډیا ویزا آنلاین .gov.in ویبپاڼې له مخې اوس یو نوی پورتل پرانستل شوی چې افغان وګړي کولی شي آنلاین ویزا ترلاسه کړي. په دغه پورتل کې تحصیلي، سوداګري، د درملنې، د ناروغ د ساتونکو ملګري، د ننوتو یعنی انټری او د ملګرو ملتو د ډیپلوماټ ویزې شاملې دي. غوښتن لیک ورکوونکي باید مختلف ډول اسناد چمتو کړي چې په ویب سایټ کې تفصیل شته دی. عزیزانو، خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون وویل چې د غزې خلک له یو داسې بحران سره مخامخ دي چې د اسرائیلو د پوځي بریدونو د زیاتوالي سره به شاید د دې شخړو تر ټولو وحشیانه دوره وي. ګوتریش په خپلو خبرو کې روښانه کړه چې هغه مرستې چې غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ډېرې کمی دي او د غزې فلسطینیان له یو داسې بحران سره مخامخ دي چې د اسرائیلو د پوځي بریدونو د زیاتوالي سره به شاید د دې شخړو تر ټولو سخت او وحشانه دوره وي. د ملګرو ملتو سرمنشي ټینګار وکړ چې د غزې خلکو ته د پراخو بشري مرستو اړتیا ده. دا په داسې حال کې دي چې د غزې په تړانګه کې د حکومت د معلوماتو دفتر د صهیونستانو د وحشتناکو جنایتونو په افشا کولو سره څرګنده کړه چې په 13 ورځو کې 85 کسان د خوارزواکۍ له امله او 222 کسان د خوړو او درملو د کمښت له امله مړه شوی دی. د تسنیم خبری اژانس د رپورت لمخې په غزه ترانګه کې د حکومت د معلوماتو دفتر د دغه سیمې د مظلومو خلکو په وړاندې د صهیونیستي رژیم د نسل وژنې او ډله ایزې وژنې د جرمونو حیرانوونکي ابعاد افشا کړي دي. د دغه بیانیې متن په دا ډول دی: د غزې ترانګې د لارو تړلو په مرستو باندې تسلط او د نسل وژنې او ډله ایزې وژنې د هدف مندې پالیسۍ پلي کولو څخه اته اتیا ورځې تیرې شوې دي. دښمن د غزې ترانګې ته د بشري مرستو، خوراکي توکو، شیانو او سونګو د ننوتلو مخه نیسي، چې له امله سلګونه زره ټنه خوراکي توکي د میاشتو میاشتو د مخنیوي له امله په سرحد کې پاتې دي او خراب شوي دي. په تیرو څلور اتیا ورځو کې باید لږ تر لږه 2200 لارې چې مرستې او سونګ توکي یې لیږدول غزې ته ننوتلي وې، خو د دښمن د خنډ له امله نه دي ور رسیدلي. دښمن په تیرو څو ورځو کې یو دروغ کیسه خپروي، ادعا کوي چې دوی د مرستو د داخلېدو اجازه ورکړې، په داسې حال کې چې یوازې سل لارې چې د اوسیدونکو د ابتدایي اړتیاو له یوې سلنې څخه هم کمی دي ورپریخې دي. دښمن په غزه کې د نوي سلنې څخه زیاتو نانوایانو د پرانستلو مخه نیسي، چې دا په سیمه کې د لوږې د انجینیری پالیسی په څرګنده توګه په ډاګه کوي. دښمن هغه نړیوال سازمانونه چې په بشري چارو کې فعال دي اړ کړي چې په مستقیم ډول په خلکو باندې مرستې ونه ویشي. د بشري حقوقو د اروپا مدیترانې څارونکي سازمان هم پرون په یوه بیانیه کې ټینګار کړی چې اسرائیل د امریکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان پر بنسټ د فلسطینیانو په جبري کډوالۍ باندې ټینګار کوي. په بیانیه کې راغلي د اسرائیلو پوز له 2015 کال د پیل راهیسې د غزې ترانګې اوسیدونکو ته لږ تر لږه 15 د کډوالۍ امرونه جاري کړي چې 2 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي دي. د بشري حقوقو سازمانونو بخنه غواړم د بشري حقوقو دغه سازمان زیاته کړي، اسرائیل غواړي د غزې اوسیدونکي فلسطینیان د دې ترانګې په جنوبي ساحلي برخه کې په یوه کوچنۍ سیمه کې راټول کړي. دغه سازمان وایي اوسنۍ جبري کډوالي د غزې د نسل وژنې له پیل راهیسې تر ټولو خطرناک اقدام دی. د لویدیځ آسیا د ناقراری او اصلي وجه د اسرائیلو جنایتونه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د واټیکان له لومړي وزیر سره په کتنه کې د صهیونیستي رژیم نیواکګري، اپارټاید او د فلسطین د خلکو د بنسټیزو حقوقو په تیر بیا د خپل برخلیک د ټاکلو د حق خلاف ورزي په لویدیځ آسیا کې د ناامنیو او ستونزو اصلي جرړې وبللې. سید عباس عراقچی وړم ورځ د واټیکان له لومړي وزیر کارډینال پیټرو پارولین سره وکتل. هغه په یاد کتنه کې د صهیونیستي نیواک، اپارټاید او د فلسطین د خلکو د بنسټیزو حقوقو په تیر بیا د خپل برخلیک د ټاکلو د حق خلاف ورزي په لویدیځ آسیا کې د ناامنیو او ستونزو اصلي جرړې وبللې. عراقچی په دغه کتنه کې د غزې په ترانګه کې د وژنو د زیاتوالي او دوامدار نسل وژنې په نتیجه کې د فلسطین د نیواکي سیمو ناوړه وضعیت تشریح کړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادونه او انسانان د غزې په ترانګه کې د ترسره شوو جنایتونو په وړاندې د کرکې او مخالفت څرګندولو او همدارنګه د دې جنایتونو د ودرولو او دغې ترانګې ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره د سمدستي اقدام کولو قانوني او اخلاقي مسؤلیت لري. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
د غزې لپاره د نړیوالو ملاتړونو سره سره د نسل وژنې دوام زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د نړۍ اتیا هیوادونو په یوه بیانیه کې ویلي د غزې تړانګه ل 2023 کال د اکتوبر ل 8 نیټه راهیسه ل بدترین بشری بحران سره مخامخ ده او ملکی وګړي د قحط ل خطر سره مخ دي. د صهیونیستي رژیم جنایتونه او نسل وژنه لا هم دوام لري. اتیا او هیوادونو په خپل بیانیه کې ویلي د غزې تړانګه ل ډیر سخت بشری بحران سره مخامخ ده. دا جنایتونه په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال د غزې ټول خلک د خوراکي امنیت له بحران سره مخ دي. 92% ماشومان د لوږې او د خوراکي توکو د نشتوالي له امله کړیږي. هغه پخلنځي چې د غزې خلک یې د خوړو د برابرولو لپاره کارول له کارېدو لوېدلي او خوراکي توکي د امدادي سازمانونو په ګودامونو د ویش مرکزونو او بازارونو کې نه موندل کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یعنی اوچا په ایکس کې په یو پوسټ کې اعلان کړی د غزې ترانګې شاوخوا 80% سیمې یا د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي یا ورته د تخلیې امرونه جاري شوي دي. دغه دفتر ټینګار کړی 13 اونۍ 1,60,000 فلسطینیان یو ځل بیا کډوال شوي. بخنه وړم 14,000 فلسطینیان یو ځل بیا کډوال شوي او پرته له کوم سرپنا یا اسانتیاو د سختو بمباریو سره مخامخ دي. ملګرو ملتو هم د غزې د بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړی دی. اتیاو هیوادونو په خپله بیانیه کې ویلي د غزې ترانګه له بدترین بشري بحران سره مخامخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود چې د هیوادونو په دریځونو کې لیدل کیږي په دې ترانګه کې نسل وژنه پای ته نه رسیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې څو دلیلونه ویل کېدای شي چې ځینې مهمو ته یې کتنه کوو. اول د صهیونیستي رژیم لپاره د سزا نشتوالی دی. د صهیونیستي رژیم لپاره د جنایتونو د سزا نشتوالی یا په بل عبارت د صهیونیستي چارواکو د نه محکمه کېدو د غزې د خلکو په وړاندې د بېسانې نسل وژنې د دوام لاره هواره کړې ده. د نړۍ عام افکار ګڼ نړیوال بشري حقونو سازمانونه د لسګونو هیوادونو چارواکي او نړیوال سازمانونه ټول د غزې د خلکو په وړاندې د بېسارې نسل وژنې په شتون باندې اعتراف کوي، خو تر اوسه د صهیونیستي چارواکو د سزا ورکولو لپاره په نړیواله کچه هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په دې اړه وویل د نړۍ لپاره وخت را رسیدلی دی چې راویښ شي او د معاصر تاریخ تر ټولو سخت ظلم په وړاندې راپورته شي. د فلسطیني ماشومانو پر ضد د سختو جنایتونو مرتکبینو ته د سزا نه ورکول کېدو لړۍ باید پای ته ورسیږي او د غزې او لویدیځې غاړې په نسل وژنه کې د کاکړ رژیم او د هغه د ملاتړو ته د جنایتونو له امله سزا ورکړي او محاکمه یې کړي. دویم د نړیوالې سیاسي ارادې نشتوالی دی. د غزې د نسل وژنې د پای ټکی ایښودو لپاره د نړیوالې سیاسي ارادې نشتوالی یو بل ستر دلیل دی. زیاتره هیوادونه او نړیوال سازمانونه سره له دې چې اندېښنه یې څرګنده کړې او غندنه یې کړې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اغیزناک اقدام نه دی کړی. دا د سیاسي ارادې نشتوالی کېدلی شي. د اقتصادي، سیاسي او پوځي ګټو له امله کېدای شي چې بیلابیل هیوادونه یې لري او د امریکې او ځینو اروپایي هیوادونو رول او د ویټو د حق کارول هم په دې لړ کې اغیزناک دي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په ځانګړې توګه برتانیا او فرانسه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي تر اوسه د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب مخه نیولې او چې د صهیونیستي رژیم غندنه او د نسل وژنې درولو ته لاره هواره کړي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به ورسپانو ته د کتنې د پرونی پروګرام تکرار درته وړاندې شي.
ورسپانو ته کتنه
قدر من اوریدون کو زمر سلامونه کی هیلی ومنه دا پروگرام په دا برخه کې زالیا خرابی دی ل خپل محترم کار
حامد سیماب سره
اساسو درنه حضور تاذر سیویو چې ورسپان ته یو کتن وکړو. قدر من اوریدون کو په سر کې بل لمړی د ایران ورسپانی او بیا به ورپسې د افغانستان د ورسپانی زنی مطالب ل تاسو سره شریک کړو.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو مطبوعاتو ته د کتنې په دغه برخه کې راګرځو. په د مطبوعاتو په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست د تهران د سیاست روز ورځپاڼې ته چې په غزي ترنګ کې د سیونیست رژیم د سختو جنایتونو او د هغو په وړاندې د لویدیځوالو د زرګري جګړې په باب یو مطلب خپور کړی دی. د دغه ورځپاڼې د مطلب عنوان دی کله چې د بشری حقوقو ادعا کوونکي د اسرائیلو وینه سپیڅلې او د فلسطینیانو وجله روا ګڼي، له غزې څخه تر واشنگټن پورې د لویدیځوالو رسوایی. ورځپاڼه لیکي لویدیځي هیوادونو په داسې حال کې په تیرو شلو میاشتو کې د غزې ترانګې د نسل وژنې په وړاندې چوپتیا غوره کړې وه او حتی ځینو یې هم ورڅخه ملاتړ کوه چې همدغو هیوادونو په امریکا کې د نوو سیونیستانو د ویشتل کېدو لپاره د خواخوږۍ او د غم پیغامونو په څرګندونو سره دا یوه ملي بوګنوونکې پیښه بللې ده. سیاست روز ورځپاڼه زیاتوي په داسې یوه نړۍ چې په غزې کې د لسګونو زره انسانانو سیستماتیک وژنه بې ځوابه پاتې کیږي، خو په لویدیځ کې د دوو سیونیستانو ته یوه پیښه د یهودو په ملاتړ کې د رسندوی کمپینونو او د حکومتونو د پراخ غبرګون لامل ګرځي. ورځپاڼه وړاندې دا پوښتنه مطرحوي چې ولې په یو نړیوال نظام کې تر دې حده پورې د مسلمانانو سر او مال او ناموس بې ارزښته شوی ده. په مطلب کې دغه راز راغلی دی چې په غزې باندې د سیونیستي رژیم د وحشي ډول بریدونو لا پیلېدو څخه شل میاشتې تیرې شوې دي او دا بریدونه نه یوازې کم شوي نه دي بلکې ورځ تر بلې په زیاتېدو هم دي. په داسې ډول چې په دغې موده کې سیونیست رژیم الوتکو څخه 50,000 ټنو څخه زیات بمونه په غزې غورځولي دي چې په ترڅ کې په لسګونو زره بېګنا انسانان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي او له 100,000 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. سیاست روز ورځپاڼه لیکي د دغو ټولو جنایتونو په وړاندې لویدیځوالو یا چوپتیا غوره کړي او یا هم تش په خبرو کله ناکله غندنې یې کړي دي، خو کله چې دوه سیونیستان په ډزو سره وژل کیږي نو بیا سمدستي د اسرائیلو په ملاتړ کې د بندیزونو رسندوی کمپینونو او پریکړه لیکونو نوي څپې پیلېږي او دا پیښه له یهودیانو سره دښمني بولي. ورځپاڼې مخکې لیکلي چې اسرائیلي رژیم په غزې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره بېګنا انسانان په خپلو وینو کې لغړولي او فلسطینیانو ته لوږه ورکوي، خو په لویدیځي هیوادونو دا هم د جنایت د مسلمانانو وژنې په عنوان سره نه یادوي. ورځپاڼه مخکې لیکي دغه دوه ګونې معیارونه او دوه ګونې چلند یوازې یوه معنی لري، هغه دا چې بشری حقوق یو نړیوال اصل نه بلکې د لویدیځوالو لپاره یو سیاسي اوزار دی.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو ډېر مننه حامد صاحب. په حقیقت سره چمداسي خبره ده، د غربیانو د دیموکراسۍ د بیان ازادۍ او بشري حقوقو شعارونه یوازې د سیاسي موخو او په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې یو اوزار دی. رابسو د تهران چاپ کې هم ورسپان ته دغې ورځپاڼې تېره ورځ په ایټالیا کې د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو پنځم پړاو ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ترامپ او د نتنیاهو ترمنځ همغږي مذاکرات له بندون سره مخامخوي. کیهان لیکي په داسې حال کې چې نړیوال څارونکي د ټرمپ د واکمنۍ په دوهم پړاو کې د امریکا د په بهرني سیاست کې د خپلواکۍ د نشو په لټه کې دي. په ایتالیا کې له ایران سره د غیر مستقیم مذاکراتو له پیلېدو څخه مخکې د سمنیسي رژیم له چارواکو سره د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف ملاقات یو تریخ حقیقت بربند کړ. هغه دا چې امریکا د هوکړې لپاره نه بلکې د اسرایلو د دسیسو د عملي کولو لپاره میدان ته وردانګلې ده. ورسپانه وراندې لیکي کله چې ډیپلوماسۍ د سیونیسي رژیم د جاسوسۍ د ادارې موساد د پروژو او د جنګ غواړي سیونیستانو په خدمت کې ورسي، نو د خبرو اترو هوکړه یا حسنینیت په اړه خبرې نسی کېدای. هغه څه چې پاتې کېږي یوازې د تحمیلولو او ځورنده کېدو په هدف سره د مذاکراتو په پوښښ کې نمایشي اقدامات دي. کیهان زیاتوي په داسې حال کې چې ډیپلوماسۍ د تعامل او عقلانیت لاره وهلی سوای، لیکن امریکا غوره وګڼله چې د اسرایل رژیم له جنګواړي سیاستونو څخه پیروي وکړي او دا کار د واشنګټن او تهران ترمنځ مذاکرات به له ماتې سره مخ کړي. ورسپانه همداشان په یو بل مطلب کې بیا په غزي کې د سیونیسي رژیم نویو جنایاتو ته د نړیوالو په غبرګون باندې بحث کړی چې عنوان یې دی د سیونیسي رژیم په ضد بې مخینی نړیوال وحدت. اتیا هیوادونه د اسرائیلو د جنایاتو غندنه کوي. کیهان لیکي له څو مودې را په دې خوا سیونیسي رژیم له مخکې نه هم په زیات وحشت او زور سره په غزي کې جنایتونه کوي چې دا مسله د نړۍ په کچه د هغوی په خلاف یو ډول وحدت رامنځته کړی دی، آن تر دې چې د دې رژیم ځینو ملګرو هیوادونو هم ژغونه او چت کړي دي. ورسپانه لیکي څو ورځې کېږي چې اسرائیل رژیم د امریکا ځینې عربو او غربي هیوادونو په ملاتړ سره د ګدعون د عربي تر عنوان لاندې په غزي کې یو سرتاسري عملیات پیل کړی دی چې په ترڅ کې یې په نه درېدونکې توګه عام وژنې کوي او له فلسطینیان څخه د غزې د پاکولو هڅه کوي. کیهان لیکي چې د اسرائیل رژیم د وحشت دغه نوې څپه نړۍ له خوبه راکشینولې ده، ځکه چې سیونیستان اوس نور د پخوا په شان د خپلو جنایاتو د پټولو هڅه هم نه کوي، بلکې په ښکاره توګه په رسنیو کې د ټولو فلسطینیانو حتی د هغوی د نوزیږي ماشومانو د وژلو په ضرورت ټینګار کوي. ورسپانه وراندې لیکي چې د دې په غبرګون کې ځینې اروپایي هیوادونو د غندنې په ترڅ کې اسرائیل ته ګواښونه هم کړي، او بیا د مثال په توګه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کریستوف لیموئن خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي نور د غزې جنایات د زغملو نه دی. که اسرائیل رژیم دارویه ته دوام ورکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي.
خو ګو دوستانو، البته د عابدي صاحب په ډېرې مننې سره راګرځو د افغانستان د مطبوعاتو په لور چې مونږ انټرنیټ راخستی دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. نور په سر کې هم دغه د افغانستان هشت صبح ورځپاڼې انټرنیټي پاڼه ده. دغه ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو ته په اشاره سره د چین د منځګړې توب هڅې چیړي، او په دې حقله یې مطلب هم خپور کړی دی چې عنوان یې دی چین ته د متقی او اسحاقدار سفر. آیا بیجینګ د طالبانو او پاکستان لپاره هم منځګړې کیدی شي؟ ورځپاڼې په دوام کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې ناستې ته اشاره کړې او لیکلي یې دي داسې ښکاري چې د درې اړخیزې ناستې مهمه موخه د پاکستاني او طالبانو یعنی د ټي ټي پي د کابو کولو لپاره د چین لخوا د طالبانو قانع کول وو. په تېرې درې اړخیزې ناستې کې هم د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لانجه د ایجنډا مهمه موضوع وه. په دغو وروستیو شپو ورځو کې چین یو ځل بیا منځګړیتوب ته مټ ایران غړلې دي او هڅه کوي د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان پر سر د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ ناندرې کمې کړي چې تر دې مهاله یې کوم د پام وړ او جدي نتیجه نه ده درلودلې. هشت صبح دغه را زیاتوي سمه ده چې د چین خبره د افغانستان طالبانو لپاره ارزښت لري، خو بیا هم ستونزمنه ده چې د ټي ټي پي د کابو کولو لپاره یې پر قانع کولو بریالی شي. په حقیقت کې ټي ټي پي د پاکستان په وړاندې د افغانستان د طالبانو د دباو مهمه وسیله ده چې دا ډله یې په اسانۍ سره نشي څنګ ته کولی. تر دې چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او د خپل رژیم بقا یې باوري نشي، ګرانه ده چې د ټي ټي پی یا نورو اورپکو ډلو د کابو کولو لپاره کوم د پام وړ کار وشي. دا مطلب په پای کې د غراز راغلی دی کله چې چین غواړي د ټي ټي پی لانجه ختم کړي نو هند چې سیالي دی آرام به کیننی او د بیجینګ د هڅو ناکامولو یا بې اغیزې کولو لپاره به مټې روان غړي. نوې ډیلی سربیره پر دې چې د پاکستان کمزوري کولو په موخه ټي ټي پی ډیر ملاتړ کړي او کوي غواړي چې بل سیال یعنی چین هم د دغه لانجې د ختمولو لپاره امتیاز ترلاسه نکړي. کله چې دا سی وي نو طبي خبره ده چې سیالي زور اخلي او که یو د کارکش ختمولو لپاره هڅه کوي نو بل هغه د اور د ګرم ساتلو لپاره کار کوي. خای د هند تر څنګ ځینی نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان لانجه ختمول د چین په ډیپلوماټیک ریکارډ کې د لاسته راوړنې په توګه ثبت نشي.
قدرمن اوریدونکو رابسو د افغانستان مسیر ورسپانته البته وخت مو په ختمېدو دی خو دغه یو لن مطلب به د مسیر ورسپانته راواخلو. دغه ورسپانته د هندستان د بهرنی چارو د وزیر خبري راخستې دي چې ویل دي هین له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې تعامل ته دوام ورکوي. مسیر زیاتوي چې د هند د بهرنی چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال ویلي چې د هند د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراخېدو په ضرورت ټینګار کړی دی. ورسپانه لیکي د هند د خارجه وزیر ویاند همداراز کشمیر کې پر سیلانیانو د ورستي برید په تړاو د افغانستان د دریز ستاینه کړې او دا د دواړو ودونکو ترمنځ د شو اړیکو او نیکو ارادو نشه بللې ده.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل څلورویشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د قرآن کریم د سجدې د مبارکې سورې اتلسم آیت شان نزول څېړو. لا موږ سره ملوسی.
ګلونو اوریدونکو، د عثمان بن عفان میرانه یا ناسکه ورور ولید بن عقبه بن ابي معيط د هغو کسانو له جملې څخه وو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې ډیر زوراوه. د هغه د پلار نوم عقبه بن ابي معيط وو. د پیغمبر له وو سرسختو او افراطی دښمنانو څخه دی. عقبه د حضرت رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم یو ډیر ستر او سخت دښمن وو.
او د هغه بزرګوار په وړاندې ډیر سپینسترګي وو او ډیر تکبر یې کاوه. دا سپکاوی او زورول دومره ځپون کې دي چې هر انسان یې په اوریدو سره دردمند کیږي او خپه کیږي. خو د هغه د ظلم او تاوتریخوالي د پوهېدو لپاره په یو څو مثالونو بسنه کوو. یوه ورځ عقبا ولیدل چې رسول الله بزرګوار د کعبې طواف کوي. د هغه حضرت وخواته ورغی او په داسې حال کې چې سپکې سپورې ویلې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پګړۍ د هغوی پر غاړه وتړل او په همدې ډول یې هغوی له مسجد الحرام څخه وایستل. په دې وخت کې یوه ډله خلک د رسول الله بزرګوار مرستې ته ورغلل او هغه یې وژغوره. بل وخت کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد الحرام کې لمونځ کاوه او سجدې ته تللی و، عقبه بن ابي معید په توهینونکي حرکت سره د پسونو فضولہ د رسول الله بزرگوار پر سر وغورځول. عقبه دښمنی دومره زیاته وه چې په یوه مجلس کې اعلان وکړ چې نصیحت او پند بې ګټې دی او باید پیغمبر ووژل شي او ژوند یې ختم شي. خو له هغه ځایه چې د خدای اراده بل څه وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته هجرت وکړ او د اسلامي حکومت له جوړېدو وروسته عقبه د بدر په جګړې کې د مسلمانانو لخوا ونیول شو. رسول الله بزرګوار چې تل ټینګار کولو چې له اسیرانو او بندیانو سره ښه چلند وکړي، د عقبه د وژلو امر یې وکړ. په دې حکم سره څرګنده شوه چې د هغه وژل ضروري او د عامه ګټو پر اساس دي. هغه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په دښمنۍ کې دومره سخت و چې که آزاد شوی وای نو بیا به د اسلام پر ضد په دسیسو او د مسلمانانو په ضد د قومونو په هڅولو بوختیده.
عزتمنو اوریدونکو، د عقبه زوی ولید په اتم هجری قمری کال کې د مکې له فتح وروسته اسلام قبول کړ. بل کال یعنی په نهم هجری قمری کال کې رسول الله مبارک ولید د بنی مستلق قبیله خواته ولیږه څو زکات را ټول کړي. کله چې د بنی مستلق خلکو واوریدل چې ولید د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د استازي په توګه د دوی خواته راغلی، نو په خوشحالۍ سره د هغه هرکلی ته ورغلل. خو کله چې ولید هغوی ولیدل، حتی هغوی ته هم نږدې نشو او په بیړه مدینه ته راستون شو او حضرت رسول ته یې وویل او د زکات ټولولو مخه یې ونیوله. د دې خبر په اوریدو او د دې قبیلې په دریس سره د خدای د حکمونو خلاف، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د الهی احکامو او فرامینو په وړاندې پریکړه وکړه چې یو ډله له دوی سره د جګړې لپاره ولیږي. کله چې دا خبر د بنی مستلق قبیلې غوګونو ته ورسید، نو سم دستی مدینې ته راغلل او سم خبرې هغوی ته ورسوه او وی ویل: ای د خدای رسوله، له ولید څخه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه له موږ سره څه ویلي دي او خبرې کړې دي. په همدې وخت کې پر هغوی باندې د وحی حالت راغی او د قرآن کریم د هل اجرات سوره پنځم آیت نازل شو چې فرمایي: یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو ان تصیبو قوما بجهالت فتصبحو على ما فعلتم نادمین. ای اغو کسانو چی ایمان مراوری دی، که کم فاسق شخص تاسو ته خبر راوړي، نو د هغه په اړه پلټنه وکړئ. داسې نه چې د ناپوهۍ له امله یوې ډلې ته ضرر ورسوئ او په خپلو کړو پخیمانه شي. له کورنۍ سره ناسازګاري د ولید بن عقبه له اخلاقي ځانګړنو څخه وه. امام علي علیه السلام د هغه د ظلم په بیانولو کې داسې فرمایي: یوه ورځ د ولید بن عقبه ښځه پیغمبر اکرم خواته راغله او له هغه څخه یې شکایت وکړ چې ما وهي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د خپل خاوند خواته بیرته ستانه شه او ووایه: د خدای پیغمبر ما ته پناه را کړې ده. ښځه ولاړه، یوه ساعت تیر شو او بیرته راغله او وی ویل: ای د خدای رسوله، هغه له ما څخه لاس نه اخلي. پیغمبر له خپلو جامو څخه یو تار بیل کړ او هغې ته ورکړ او وی فرمایل: وایه پیغمبر ما ته پناه را کړی ده، او دا هم د هغوی د جامو یو تار دی. یو ساعت تیر شو او بیرته راستنه شوه او وی ویل لپخوا زیاد بیا ما هم وهی. د خدای رسول خپل لاسونه پورته کړل او وی فرمایل خدایا ته له وحید سره حساب وکړه.
خوږو دوستانو، له لوی تقوا او پرهیزګارۍ سره د حضرت امام علی علیه السلام بې مثاله زړورتیا او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه بې ساري ملګرتیا او مالتیا د ولید د حسد او کینې لپاره یو مهمه عامل و. یو ورځ ولید په جماعت کې امام علی علیه السلام ولید، د هغه خو خواته ورغی او له سریزی پرته یې خبرې پیل کړې. څومره چې کولی شول د خپل ځان ستاینه وکړه او وی ویل زه له تاسو څخه ډیر بلیغ، ډیر فصیح، ډیر زړور، ډیر پیاوړی یم او زما توره ډیره تیره ده. زه دښمن ته شا نه کوم او تر وروستۍ شیبې پورې ورسره جنګیږم. البته ولید په ښه ډول امام علی علیه السلام پیژنده او په زړورتیا، فصاحت، بلاغت او نورو ځانګړنو کې یې د هغه بزرګوار بهتري نه شوه پټولی. په حقیقت کې نه یوازې هغه بلکې ټولو د امام علی علیه السلام پر زړورتیا باندې باور درلوده او په څو پرله پسې جنګونو کې د کفر له مشرانو سره په مخامخېدو کې د هغه بزرګوار زړورتیا یې لیدلې وې. همدې موضوع د قریشو د قبیلې د کفارو او منافقانو په تورو زړونو کې د بنی هاشمو په تړاو کې نه او نفرت زیات کړی او د دې لامل شوی و چې ولید په دې ډول د امام بزرګوار په وړاندې ودرېږي او خپل ځان له هغه سره پرتله کړي. امام علی علیه السلام دا اړتیا نه لیدله چې له ځانه دفاع وکړي او ځواب یې ووایي او د ولید کمزورتیا څرګنده کړي، مګر د هغه او د نورو د عبرت لپاره په پریکنده ډول هغه ته په خطاب کې وفرمایل غوره ده چې چوپتیا غوره کړئ. فاسقه دا ډول نه دی چې ته یې خبرې کوي. په دې ځای کې خدای تعالی د علی علیه السلام له خبرې سره موافق پر پیغمبر باندې د سجدې سورې اتلسم آیت نازل کړ او په څرګند ډول یې وفرمایل افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا هغه څوک چې مؤمن دی د هغه چا په څیر دی چې فاسق دی؟
ګران اوریدونکو، ولید بن عقبه بن ابو معیط د دریم خلیفه او د خپل ناسکه ورور عثمان بن عفان په زمانه کې د کوفه واکمن شو. یوه ورځ د په داسې حال کې چې سخت په نشه کې و، د سهار د لمانځه امامت لپاره جماعت ته راغی او د سهار لمونځ یې څلور رکاته ادا کړ. لمونځ کوونکي حیران شول چې مسلمان واکمن چې پخپله باید د نورو خلکو په پرتله د شریع احکامو او د خدای د امرونو ډیر اطاعت وکړي، شراب یې څښلی او د لمانځه امامت یې په غاړه اخیستی دی، دوی پرې په کلکه اعتراض وکړ. خو هم هغه په همهغه نشي حالت کې وویل زه نن خوشحاله یم، که تاسو غواړئ نور به هم ولوله. لدی پیش وروسته ځینې خلک مدینه منوره ته د مسلمانانو خلیفه یعنی عثمان بن عفان ته ورغلل او پیش یې ورته بیان کړل. له بد مرغه عثمان د ولید پر ځای شکایت کوونکو ته سزا ورکړه او هغوی یې ووهل. دغه شکایت کوونکي او ټپي شوي ډله امام علی علیه السلام خوا ته ولاړه او د کوفه ښار د واکمن له لورې په ښکاره ډول د شراب څښلو د بیان تر څنګ یې له عثمان څخه هم شکایت وکړ. امام علی علیه السلام د عثمان خوا ته ورغی او ورته یې وفرمایل تا د خدای له حدودو سرغړونه کړې او هغه ډله چې ګواهی یې ورکړې ده تا وهلې؟ آیا د شرابو څښلو په اړه د خدای فرمان دې هیر کړی؟ آیا ستا په یاد نه دی چې عمر وویل امویان او په تیره بیا د ابو معید کورنۍ پر خلکو مه حاکمه وی؟ عثمان وپوښتل ته څه غواړې؟ امام علی علیه السلام وفرمایل زما په نظر باید هغه له کاره ګوښه کړي او هغه ته سزا ورکړي چې مستحق دی. عثمان ولید مدینې ته چې د خلافت مرکز و راوغوښت، د خدای د کتاب او د حضرت رسول اکرم د سنتو له مخې ولید باید اتیا درې وهل شوی وای، خو هیچ چا د ده د وهلو جرأت نه درلود، نو خپل امام علی علیه السلام پر هغه باندې د خدای حد جاری کړ. په همدې حال کې ولید هغه ته د خپلوۍ په نسبت قسم ورکولو چې امام پر هغه باندې د خدای فرمان جاری نه کړي، خو امام علی علیه السلام هغه ته وفرمایل چپ شه چې په رښتیا بنی اسرائیل یوازې په دې دلیل د هلاکت کندې ته ولویدل چې د خدای له حدود یې سرغړونه وکړه.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم همدونه و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په خدای تعالی سپارم. تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې وږمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضره شوی یم. هیله ده چې د دغه پروګرام د اوریدو فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې د څو رسندوی پروګرام نوې لړۍ د معظم لارښود د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د مختلفو معارفي او تفسیری بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دغې ټولګې په شپږ دیرشم پروګرام کې په یو بل باندې د ډلو د لوړوالی او برترۍ معیار، ایمان، ثابت قدمی یعنی ټینګ دریادا، او د حکومتونو ترمنځ په سیاسي اړیکو کې صراحت او ښکارندتوب لازم او ضروری ګڼي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که ایمان حاصل شو تاسو برلاسه یاست. د ایمان په لاره کې پیاوړی ووسئ، په صراحت سره خبرې وکړئ، ټینګ او ثابت قدم ووسئ. د ایران ولس او د هیواد چارواکي په صراحت سره خبرې وکړي. زه ټینګار کوم چې د ذکر په زمینه کې په دغو آیتونو کوم چې دغو کسانو په دې وروستیو کې په خپلو خوږ غږونو سره تلاوت کړي چې وایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اذا قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مضمون دا دی چې په واضحه توګه او په صراحت سره وایي کفرنا بکم، دا کوم ټکر نه رامنځته کوي، خو اوس ځینې کسانو داسې فکر کوي او په دې اندېښمن دی چې یو حکومت باید نړیواله اړیکې ولري. زه هم همدغه مسله تعییدوم او ورته ګروهنه لرم او ورته باور لرم، خو دا ورسره په ټکر کې نه دی. کولی شو چې خپل اصول په واضحه توګه او په ښکاره ډول ووایو او مخته لاړ شو او د ژوند په بیلابیلو مسایلو من جمله نړیوالې اړیکې کې توفیق هم ترلاسه کړو. کولی شو دا کارونه ترسره کړو، دغې فضا ته ور ننوځئ او میدان ته ګام کیږدئ. خدای تعالی ته توکل وکړئ او وګورئ چې کیږي. تجربې دادینو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو د حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.